द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده او زه یم سمینه احسان نن د زیارت ورځ 2014 کال د مئی 19 نیټه دا پاکستان کې شوې د سحر شپږ افغانستان کې دی پینځنی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د مئی 13 نیټه د ماسخوتن 9 بجې دی د شورو ورځ ده د ډیو ریډیو سره نه خبرونه د نیم ساعت خبرونو نشیر شروع کیږي تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به تاسو ته وړاندې کوو خو لاول د خبرونو سرټکی د نیټو فوزی کمیټې چیرمن وای د افغانستان خپل عسکر د وباسلو منصوبه نه لري چیرمن پیټر پاول برسلز کې خبريالانو ته ویلي د نیټو ائتلاف زیاتره غړي غني په افغانستان کې ځمکني حقایق لا هغه شان نه دي چې دوی تینا خپلو عسکرو شمیره کمه یا مکمل ختمه کړي افغان حکومت او جنگی کمانډان ګلبدین حکمتیار یاغي ډله یو بل سره د روغ ساز عمل او د خاغلی ګلبدین لخوا د وسله غورځولو او افغان اساسي قانون منلو لوزنامه پټکو رضا شوی د صدر غنی نائب ویان د ټوئیټر د لارې وای د لوزنامه تایید روان دی خو صدر لا لاسلیک کړی نه ده د پاکستان وفاقي حکومت او د دوی سیاسي مخالف پارټو ترمنز په یو دولس کسیزه کمیټې جوړولو اتفاق شوی کمه بچي د پاناما رسوایی تحقیقاتو د پاره نکات تیاری مخالف ګوندونو د خپل خواش په نمونه اعلان کړي وقشي وز د خبرونو تفصیل ته د نیټو د فوزی کمیټې مشر وای دوی د افغانستان نه د فوزونو وستو هیڅ اراده نه لري په برسلز کې د نیټو په هډ کوارټرز کې پیټر پاول خبريالانو ته ویلي د نیټو د ائتلافیانو دا منلي چې دوی به په افغانستان کې د خپل فوزونو شمیره نه کموي هغه زیاته کړه د ائتلافیانو خیال دی چې نیټو هل تخپل اهداف لاندې نه دی پوره کړي په ویل وای د نیټو فوزی مشرانو غوښتنه ده چې د ځمکني حالاتو په اساس د خپل مشن ترتیب کړي شي او په دې لړ کې به دوی د امریکا د می منسوبه انتظار کوي چې د پلان سره سم د امریکاني فوزیانو شمیره د کال اخیره پورې 5.5 تا راکمي او کنه د افغانستان حکومت وای د افغان جهاد حزب اسلامي ډلې سره یو امن معاهده لاسلیک کړي چې دا یو مثبت ګام دی د حزب اسلامي مشر د افغان جهاد مشهور کمانډر ګلبدین حکمتیار دی د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله نائب محمد خان وای تمده دغه معاهده به د حزب اسلامي سره د امن معاهده لار هواره کړي بلخوا د افغان صدر اشرف غنی نائب ترجمان سید ظفر هاشمی وای دغه معاهده لا د تصدیق په مرحله کې ده او د صدر غنی دستخط پلان نه دی شوی معاهده تر مخه به افغان حکومت د حزب اسلامي جنگیالو ته عامه معافي ورکړي او یو ان نبا د ډلې نوم د تور فهرست نه د لری کولو خواست کوي د ګلبدین حکمتیار نوم د امریکا د ترهګرو په فهرست کې دی کابل وای پاکستان ته پکار ده په خپل خاوره موجود ترهګرو ډلو پر ضد د سختي کاروایی خپل لوزونه دی پوره کړي په دې ډلو کې افغان طالبان او حقانی نتورک شامل دي امریکا او افغانستان غنی د غړډلې د پاکستان د خاورې نه افغانستان کې خونړۍ حمله کړي یا د دې د شورو پورس په افغانستان کې امن پسر د خبرو اترو 15 غونډه هم شوي په دې کې د افغانستان د پلاوی مشري په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیل وال کوله د پاکستان خارجه سیکرټري اعزاز احمد چودري د غونډې کوربه وو د امریکا او چین نمائندګي ریچارډ اولسن او ډنګ جی جون کوله د غونډې نه پس جاری کړی شوی شریکه اعلامیه وای په افغانستان کې د امن راوستو یوازینی حل مذاکرات دي د پاکستان حکومت او حزب اختلاف د پاناما پیپرز د تحقیقاتو په لړ کې په یو دولس کسیزه کمیټې جوړولو باندې اتفاق تر رسیدلې دي د دغه کمیټې شپږ غړي به د حکومت نه او شپږ به د حزب اختلاف نه ټاکل کیږي د شورو پورس د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د پارلمان نه بهر میډیا ته ویلي دغه کمیټې به د پاناما لیکس د آف شور کمپنو د قرضې معاف کولو دپاره د سیاسي اسرو رسوخ ته استعمال او بدعنوانۍ یا کرپشن تحقیقاتو دپاره نکات یا ټي او آر تیاروي پرویز رشید دا هم اویل د دې کمیټې کاروایی له قانوني حیثیت ورکولو د پاره به د زیارت په ورځ یو قرارداد کې دیتا منظوري ورکړی کیږي د پاکستان میدانی علاقې خصوصا د سند صوبا نن سبا د سختې ګرمۍ سره مخ ده او ځینې علاقو کې د ګرمۍ پخوانی ریکارډ مات شوی د پاکستان د موسمیاتو ادارې ماهر ډاکټر محمد حنیف تر مخه دا وخت د پنجاب او سند میدانی علاقې د سختې ګرمۍ سره مخ دي هغه وایي پنجاب او خیبر پختونخوا کې به دغه زوروره ګرمۍ یو ورځ او سند او بلوچستان کې نوره دوه ورځې جاري په نایجیریا کې فوزی چارواکي وای دوه کال مخکې تختول شوی 200 د اسکول جنکونه یو رازاده کړي امینا علی نومې دغه جنې د خپل نورو د اسکول ملګرو سره د چیبوک یو اسکول نه د بوکو حرام تندرو وډلې تختولې وو د فوز ویان سمی عثماني وای فوزیانو د غاجنې د ډامبوا علاقې سره نږدې بالی کلی ناراضه ده کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو سره نه خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نه بنې غاوري. ډیوا ریډیو خبرونه د ډیوا ریډیو په ویب سټ باندې هم تاسو اوریدئ شئ، لیدئ شئ، خبرونه لوستئ شئ. د ویب سټ پته ده www.voadivaradio.com. د دې سره سره د ډیوا ریډیو د فیسبوک پته ده voadiva او د ټویټر آی ډی ده @voadiva. رازو د ریپورتونو اړخته ټولو نلاول تاسو ته په یو مهمه موضوع باندې تفصیلي ریپورت وړاندې کوو او دا موضوع د افغانستان سره تړلې ده. د نیټو د فوزي کمیټې مشر وای چې دوی د افغانستان نه د فوزونو د وستو هیڅ اراده نه لري. په برسلز کې د نیټو په هډکوارټر کې پیټر پیول خبریالانو ته ویلي دي چې د نیټو ائتلافیان دا مني چې په افغانستان کې ځمکني حقایق یا صورتحال لا دومره برابر نه دي چې دوی خپل فوزونه د افغانستان نه وباسي. د دې سره سره به دوی د امریکا د فوزونو د راکمولو حتمي پلان په هم د پلان ته هم په انتظار دی. نور تفصیل اورو محمد علمگیرنا.
په افغانستان کې پاتې کېدو والا امریکایي عسکرو شمیره لا واضح نه ده، خو زیاتره د ناټو قماندانانو ویلي دوی اراده لري چې دغلته خپل عسکر پاتې کړي. دا خبره د ناټو عسکري کمان چیرمین نن په برسل کې کړې. ښاغلی پیټر پاول خبریالانو ته ویلي د ناټو ائتلاف زیاتره غړي په دې رضا دي چې دوی به افغانستان نه خپل عسکر په بشپړه شمیره کې نه وباسي، او دې مشرانو دا فیصله هم په دې کړې چې دوی غني په افغانستان کې ځمکني حقایق لا ښه شان نه دي کوم حالت کې چې دوی د خپل عسکر دغلت نه دو باسلو جوګوي. په افغانستان کې لټول زیات عسکر د امریکا دیو صدر باراک اوباما اعلان کړو چې دوی به دروان کال اخره پورې 9800 عسکر شمیره 15500 راټیټوي. ناټو هم خپل فیصله امریکا پورې اشاره کړې و چې آیا دوی دروان کال اخر پورې خپل دغه فیصله عملی کوي او کنه. د ناټو چارواکو نن دا هم ویلي چې دوی د امریکا لخوا دغه یاد مت کې ځینې فیصلې ته په انتظار دي. ښاغلی پویل وایي د ناټو عسکري قماندانانو هم غږ کړی چې ځمکني حقایقو سره سمه فیصله دې وکړي شي. د ناټو فوزي کمان نوی ائتلافي قماندان د امریکا فوز جنرال کرټس ام سکاپروټي وای اول کار د افغان عسکرو د خپل خاورې دفاع جوګه کیدل دي چې دغلته تر هګر بیا خپل خپې مضبوطی نکي. هم دا رقم خبره د روان کال په سر کې د امریکا جنرال جان کیمبل هم کړی و. نوموړي د امریکا د سینټ فوزي چارو کمیټې ته ویلي چې کال 2018 او دې پس امریکا د خپل عسکرو په اړه فیصله د حالاتو په تناظر کې وکړي. د افغان عسکرو دفاعي صلاحیت او امنیت ټینګولو توان او دې کار کې د ناټو عسکرو د رول په اړه نړیوال ائتلافیانو فوزي مشرانو یوې غونډې ته په افغانستان کې د ائتلافي عسکرو امریکني کمانډان جنرال جان مک نیکولسن یو بریفینګ هم ورکړې. د نوم نه ښودلو پر شرط د ناټو یو چارواکي دا هم ویلي چې ځینې اروپایي هیوادونه غواړي چې په افغان خاوره خپل ځینې صلاحیتونه نور مضبوط کړي، او دوی دا هم کتل غواړي چې د امریکا خپل عسکرو شمیره راکمولو فیصلې د دوی دغه رقم پروګرامونو باندې څه اغیزه غورځوي او کنه. د دغه پروګرامونو یو مثال افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق مخنیوي هم کول دي کوم چې ځینې یورپي هیوادونه ځان لپاره خطر بولي، او د سرسم د پالټانو تربیت او د استخباراتو راغونډول هم شامل دي. د امریکا بروکینګ انسټیټیوټ سیډنیز ادارې کارپوها مایکل اوهان لنتر مخه د امریکا لخوا افغانستان کې د خپل عسکرو په شمیره ځینې فیصلې ته نه رسیدو د امریکا فوز جان چیف اف سټاف جنرال جو ډنفورد ته هم دا کار ګران کړی چې په افغانستان کې خپل ناټو ائتلافیانو نه د عسکرو شمیرې او افغانستان کې د ځینې حکمت عملې په اړه سو غواړي. دی وای سخ کال د عسکرو راکمولو فیصلې ځمکني حقایقو سره په اختلاف کې پریوزي، او دا خبره جنرال جو ډنفورد په خراب پوزیشن کې ودروي. هغه د خپل ځینې ماتحت کماندان راپور ته نه، ولې د خپل کمانډر ان چیف یعنی صدر اوباما د مت کې ځینې فیصلې ته په انتظار دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د اکران اوریدونکو د افغانستان په موضوع باندې تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوو. تازه مطبوعاتي ریپورټونه دا وایي چې د افغانستان حکومت د افغان جهاد حزب اسلامي ډلې سره یو امن معاهده لاسلیک کړې ده. د دې معاهدې د تصدیق عمل لا روان دی او صدر اشرف غنی نائب ترجمان سید ظفر هاشمی تر مخه دغه معاهده لا صدر غنی دستخط کړی نه ده. نور تفصیل اورو وکیل خان نه.
د افغانستان وینا ده چې حکومت یې د حکمتیار ډلې حزب اسلامي سره د امن معاهده مسوده لاسلیک کړي چې پرې اوس د صدر اشرف غنی دستخط کول پاتې دي. د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار د افغان جهاد مشهور کمانډر پاتې شوی او د حزب اسلامي شمیر په غټو وسلوالو ډلو کې کیږي. د افغانستان چیف اگزیکټیو یا اجرایی رئیس عبدالله عبدالله مرستیال محمد خان وینا ده چې دوی هیله مند دي چې د دې معاهدې سره به د حزب اسلامي سره د امن لوزنامه وشي. د حزب اسلامي تعلق د القاعده سره پاتې شوی او پرې د بشري حقوقو خلاف ورزو ګڼ تورونه هم دي چې له وجې د امریکا خارجه وزارت ګلبدین حکمتیار ترهاګر ګرځول. حزب اسلامی په نږدې کلونو کې د طالبانو لخوا جاری کاروایو کې ډیر کم رول لوبولې. نو دغه وجدا چې سیډونکو وایي چې د حزب اسلامی سره د امن معاهده به هیواد کې د امن صورتحال باندې سر ډیر فرق نه پریوزي. په کابل کې د میډیا سره د خبرو اترو په محل محمد خان ویلي چې دوی د دې معاهده نه خوشاله دي او مرسته یې کوي. خو د دې مطلب دا نه دی چې معاهده شوه. د صدر اشرف غنی مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ویلي چې دا معاهده د محل د تصدیق کولو په پروسه کې ده او تر اوسه صدر اشرف غنی لا نه ده لاسلیک کړی. د دې مسوده په بنیاد افغان حکومت د حزب اسلامي وسلوالو ته عام معافي به ورکوي او د ملګرو ملتونو نه بعد د ډلې د تور پیرس نه د لری کولو خواص هم کوي. د دې معاهده تر مخه دغه ډله به په حکومت کې نه شاملول کیږي خو به یو باضابطه سیاسي جماعت په ډول منل کیږي. د بشري حقوقو تنظیمونو د ګلبدین حکمتیار سره په معاهده نیوکه کړې دي. یاد دی وی چې ګلبدین حکمتیار د کال 1990 په لسیزه کې د ډېرې کمی مودې لپاره د افغانستان وزیر اعظم هم پاتې شوی دی.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د اکران اوریدونکو د پاکستان حکومت او حزب اختلاف د پاناما پیپرز د تحقیقاتو په لړ کې په یو 12 کسیزه کمیټي جوړولو باندې اتفاق ته رسیدلی دي. د دغه کمیټې شپږ غړي به د حکومت لخوا او شپږ به د حزب اختلاف لخوا ټاکل کیږي او دا به ټرمز اف ریفرنس یا نکات داسې ټاکي چې په کومه طریقه باندې د پاناما پیپرز نه پس چې کوم د تورونه په سیاستدانانو باندې لګیدلی دي، خصوصا د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه د کورنۍ په حواله سره چې کم د بدعنوانی یا د کرپشن الزامات مخې ته راځي، نو د هغه تحقیقات په کومه طریقه باندې وکړ شي. تفصیل په دې حواله سره محمد عالمگیر ناورو.
د پاکستان وفاقي حکومت او د دوی سیاسي مخالف پاټو ترمنځ یو 12 کسیزه کمیټه جوړولو باندې اتفاق شوه. کوم بچې پاناما رسوای تحقیقاتو لپاره نکات تیاروي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر میډیا ته ویلي دغه 12 کسیزه پارلماني کمیټه کې شپږ کسان به د پاکستان واکمن ګوند او شپږ کسان د مخالف ګوندونو نه ټاکل کیږي. نن ته مدا د پاکستان پارلمان به د دغه کمیټې له قانوني حیثیت هم ورکی. خاغلی پرویز رشید وای د پارلمان غړو نمونه به د دې کمیټې لپاره وړاندې کیږي او پس د دې به حکومت او مخالف ګوندونه په 12 کسانو یو بل سره د سلا مشورې وروسته اتفاق کوي. د یو سوال په جواب کې د اطلاعات او وفاقي وزیر ویلي دا پارلماني کمیټې به داسې ګامونه هم تجویز کوي د کومو د لارې چې د پاناما رسوایي کیسونو پلټنې کیدی شي او دوی به داسې یو نظام هم جوړوي د کومې د لارې چې هغه کسانو خلاف قانوني کاروایي کیدی شي کوم چې ځان لا غیر قانوني لار باندې قرضې معاف کوي یا کړې وي او په بډو رشوتونو اغستو کې ککړ هم وي. نوموړی زیاتوي دا کمیټې به خپل راپور په دوه هفتو کې وړاندې کوي. د دې وروستو د مخالف ګوندونو مشر خاغلی خورشید شاه د یاد کمیټې لپاره د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو سینیټر اعتزاز احسن، د تحریک انصاف شاه محمود قریشی، د کامی وطن پارټي آفتاب احمد خان شیرپو، د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله او د عوامي نېشنل پارټي غلام احمد بلور او د مسلم لیگ کاف طارق بشیر چیما نمونه هم وړاندې کړل. د متحده کامی مومنٹ په حق لا د پاکستان مخالف ګوندونو دریز وو چې متحده خپل د پارلیماني کمیټې کې برخه نه غستل غواړي او د لانجې نزان لري ساتل غواړي. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف خپل تیر ورځ پارلیمان ته په یو وینا کې د حکومت او مخالف ګوندونو یوې ګډې کمیټې جوړولو وړاندیز کړی وو چې د پاناما رسوایۍ پلټنې وکړي. دا پاناما رسوایۍ مخې ته راتلو سره د دوی په ویب پاڼه د پاکستان د وزیر اعظم میا نواز شریف د بچو نومونه هم دی کې راغلي چې د پاکستان نه بهر یې په خپل نوم کپنې یا کاروبارونه جوړ کړي دي، خو یار دی وی چې دا رقم کپنې په نوم لرل څه غیر قانوني کار نه دی. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د بچو نومونه یوازې په دې پاناما رسوایۍ کې نه دي شامل. د دین علاوه د پاکستان نور کسان چې ځینې پکې د مخالف سیاسي ګوندونو سره تعلق هم لري دا غي په نمونه هم په بهر هوادونو کې کپنې یا کاروبارونه شته.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه نیخ پنی غا تاسو ته خبرونه وړاندې کوو او خبرونو نه علاوه تاسو ته په مهمو موضوعاتو باندې تفصیلی رپورټونه هم وړاندې کوو. یو بل مهم رپورټ په پاکستان کې سایبر کرایمز بل یا د آنلاین چې کم جرمونه کیږي په انټرنیټ باندې د هغې په حواله سره چې کم قانون په پاکستان کې نن سبا د هغې په حواله سره خبرې کیږي د کم قانون نو هغه قانون د پاکستان سینیٹ ته رسیدلی دی او په سینیٹ کې منظورۍ نه پس به دیتا عملی شکل ورکړی کیږي، خو د سماجی ټولنو لخوا او کم خلک چې په پاکستان کې د انټرنیټ په حواله سره د خلکو د حقونو خبره کوي نو هغوی په دې بل باندې تحفظات لري، نیوکه په هم کوي او وایي چې په دې قانون کې که په موجوده شکل کې دا منظور شو نو دغه قانون به بیا د هر یو تن ادارې پر ضد استعمالې دی شي او د دې هغه شانتې مؤثره به ثابت نه شي چې د کم د دې مقصد دی. دغه قانون څه دی په دې باندې بحث روان دی، دغه ټول تفصیل اورو د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان نه.
د مدني ټولنې د ډیجیټل او بشري حقوقو سازمانونه وای دغه د سایبر کرایمز لانجمن قانون بل کچره د سنټ څخه هم منزور کړي شو، نو بیا دغه قانون د یوې ادارې او یا د حکومت په خوخه د هر یو وګړي ډلې یا سیاسي ګوند پر ضد استعمالې دي شي چې دغه د انساني بنیادی حقوقو پر ضد دي او دغه سزاګانې بیا د مدني ټولنې د جبې غوسولو د پاره کارول کوم ګران کار نه دي. د ډیجیټل یا انټرنیټي حقوقو د سازمان یو فعال غړی کمر نسیم وای په دغه بل کې ډېری داسې کمزوري دي چې په یو آزاد انساني ټولنه کې قبولیت نشي موندلې. د د پوینا په کار ده د سنټ کمیټي د بل په اړه ولسی او رواني پیل کړي او د مدني ټولنې غږ هم واوري. په دې اړه نوموړي وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وویل دا سینیٹ د انفارمیشن ټیکنالوژي یا د آی ټی د کمیټې مشر سینیټر شای سعید پوینا چې د هغوی کمیټي هڅه کوي چې په دغه بل کې دننه په هغه ټولو اړخونو غور او فکر وکړي کوم چې د بشري حقوقو پر ضد ګڼل شي، خو نوموړي زیاته کړه په کار ده د مدني ټولنې او د ډیجیټل حقوقو د فعالینو لخوا ورته تجویزونه او شکایتونه هم ورسي.
احترام انسانیت دا او مونږ هم دا زموږ نه پټه هم دا کوشش یې مونږ هم دا غواړو چې داسې قانون جوړ شي چې په هغه کې د انساني حقوقو په مالی نه وي. نو په دې کې مونږ کار کوو، په دې به توجه کول غواړي او په دې کې مونږ د خلکو نه مشورې کوم خلکو ته دې کې څه تفوضات وي یا څه تجاویز ورکول غواړي یا څه کول غواړي. په کار راځي چې هغه د آی ټي سټینډنګ کمیټه د چیرمن په نوم باندې مونږ ته لیټر راوړي، خط راوړي چې مونږ به کوشش دا کوو چې هغه خلک مونږ غواړو دا تجاویز ومالو.
د سایبر کرایمز دغه لنجمن قانوني بیل چې پکې د بند او جرمانو تر څنګ هر قسمه سزاګانې موجود دي، سړنکاران وایي د وخت حکومت او یا هغه اداره چې څوک د دغه سزاګانو او د جرمونو د پلټنو واک هم لري د دغه لنجمن قانون څخه ګټي پورته کوي شي. خو د دغه قانون جوړېدو وروسته د هیواد د هر وګړي هغه بنیادي انساني حقوقو ته به هم زیان ورسي کوم چې خپل د هیواد عین ورته ورکړي دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
نن اوریدونکو وخت شوی دی وس مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو په کوم موضوع باندې لیکل کړي دي دغه تفصیل به اورو د زموږ همکار مختار خلیل نه.
ایران سره د پنځو عالمی طاقتونو او د جرمنی او په خصوصي توګه د امریکای د ایران پلانجمن اټومي پروګرام د لوزنامې د سخت کېدو باوجود د ایران او د امریکای تعلقات اوس هم ډیر د خوند نه دي. د امریکای د مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو تازه غنه کې د امریکای د روانو صدارتي انتخابونو د یو ریپبلیکن صدارتي امیدوار ټیډ کروز یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. په دې کې د ایران لخوا د تازه بیلیسټک میزایل د تجربې په عمل تفصیلي بحث شوی دی. د مضمون سرخط مولیان او د دوی میزایل. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د ګل پورز د ایران د فوج ډیپټی چیف اف سټاف د ایران د نوی بیلیسټک میزایل د کامیابی تجربې اعلان کړی دی، کم چې تر 2000 کیلومتر پورې خپل هدف بغیر د سغلته صحیح صحیح ویشته شي. کدا بیان رښتیا وي نو اوس د اسرائیل په شمول د مشرقي وسطا ټول ملکونه د ایران د بیلیسټک میزایلونو د شیش لاندې راغلي دي. دا وضاحت نه دی شوی چې د اسلامي جمهوریت ایران د اسلامي پاسداران انقلاب لخوا دین اوران دي د خوشی کړې شو میزایلونو په شان په دې میزایل هم د اسرائیل د صفای هستانه د ختمولو ناری لیکلې وي او کنه. خو کدا نم وي بیا هم د ایران د مليانو نیتونه هر چاته معلومه دي. مضمون زیاتې چې د ایران حکومت نه یوازې د اټومي وسلو جوړولو په لوري خپل مزل جاری ساتلی دی، ولې د دې د خوشي کولو د ذریعې تیارولو عمل هم جاری ساتلی دی، ځکه چې دوی ړومبی د اسرائیل د ویشتو او بیا د امریکې د ویشتو خپل نیت لا نه دی بدل کړی. د دې ټولو حقیقتونو په رڼا کې د ایران په باب لا د صدر اوباما په دې پوخ یقین د بنده سر نه خلاصیږي چې په کال 2014 کې د حسن روحانی د منتخب کېدو نه پس ایران گنی زیات میانرو انداز اختیار کړی دی. ایران یقینا چې د اسرائیل او د امریکای خلاف د دشمنی په سرګندونه کې د منافقت نه کار ناخلی او خو په صفاټکو کې د دې دواړو ملکونو خلاف دشمنی منی. مضمون زیاتې چې ایران سره د عالمی طاقتونو د اټومي لوزنامې کېدو را پدې خوا اسلامي پاسداران انقلاب د سلورو بیلیسټک میزایلونو تجربې کړې دي. د اټومي لوزنامې کېدو له سببه د ایران بند کړې شوې سل ارب ډالر رقمونه آزاد شوې دي او د ایران مذهبي واکدارانو د دې رقم خپ خلاص مټ د وسلو په اخیستو خرچ کولو ته لاس اچولې دی، چې پکې روس نه د اس 300 قسمه میزایل نظام اخیستل هم شامل دي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې زیاته چې ایران د اسرائیل او امریکای د پاره په ځړ کې په خوانې دښمنی اغه شان ساتلې ده. دا هم اغه ملایان دي چې په کال 1901 کم اتیایم کې د تهران د امریکایي سفارتخانی ټول غړي د یو کال نه تر زیاتې مودې پورې برامته ساتلي وو، او د بیونس آیرز نه تر بیروت او بغداد پورې یې په امریکایانو او اسرائیلیانو خونړۍ حملې کړې دي. خاغلی ټیټ کروز نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د عقل کار به اوزداوي چې د ایران لخوا د پیښې دښمنۍ تابع وکړی شي، که په دې کې څه بېخونده واقعه یا حالات جوړیږي هم، خو موږ باید چې خپل حفاظتي بندوبستونه نور زیات او مضبوط کړو.
تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته غوږی. دوه ډیر مهم خبرونه په نړۍ کې په میډیا کې رپورت شوې دي نن، او یو خبر په هغه کې د سریلانکا په حواله سره ده، چرته چې د ترنو بارانونو د لاسه په سیلابونو کې لکتر لګه و دې شتنان امړه شوې دي. د سیلاب په وجه په دریو کلو باندې قمر نړیدلې وي، او رپورټونه دي چې په دې کې په ګڼ شمیر کې خلک هم اورکتي. بل خبر په د اسرائیل او د فلسطین ترمنز د امن په حواله سره ده، چې په دې حقله د شورو پورس امریکا او مصر خبري هم کړې دي چې څنګه د اسرائیل او فلسطین د امن پروسه بیا راجوندی کړي شي. د امریکا خارجه سیکرټری جان کری په قاهره کې د مصر د مشر عبدالفتاح السیسی سره په دې لړکې ملاقات کړي دي. د دې نه علاوه ګران اوریدونکو، د شام په حواله سره خبرونه هم ډیر زیات ګرم دي. په شام کې د ډزبندۍ چې کما معاهده شوې ده، او د هغې د لاندې ډزبندۍ د شام په حلب ښار کې خصوصا روانه ده، خو د دې ډزبندۍ د حکومت لخوا او د یاغي ډلو لخوا وخت په وخت باندې سرغړونې هم کیږي. د تازه خبر په دې حق لوي چې د شام د پاره چې کم عالمی ټولنه ده، هغوی وس خپل هڅې شروع کړې دي چې کومه ډزبندۍ په شام کې شوې ده، نو دغه ډزبندۍ نوره پایدار کړی شي، چې هیڅ چا ته بیا دومره د هیڅ چا بیا دومره زور ونه شي چې هغه د دې ډزبندۍ مخالفت وکړي یا د دې سرغړونه وکړي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت منزه شهید ناورو.
د امریکا او روسیې په مشرۍ د سوریې لپاره د ولس نړیوالو هیوادونو ملاتړ کوونکې ډله ISSG نه دي توانېدلې چې جنیوا کې روانې د سولې خبرو کې د سوریې سیاسي راتلونکي لپاره کومې هوکړې ته ورسي. د غونډې پر مهال سوریه کې یو ځل بیا د اوربند غوښتنه شوې، او کلابندو سیمو ته د بشري مرستو لیږلو اجازه ورکولو په سر هم خبرې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر خاغلی جان کیری ویلي د تاوتریخوالي زیاتې دو سبب د دوه میاشتنی اوربند نه عملي کول دي.
None of us, no one, can be remotely satisfied with the situation in Syria. It's deeply disturbing.
هغه وایي هیڅ څوک سوریه کې د وضع څخه راضي نشي کېدی، دا په ژوره توګه ځورونکی دی. همداشان سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازی شتیفن دی مسورا د سوریه په 15 کلنې جګړې کې ښکېلو ډلو ته خبرداری ورکړي که هغوی پرله پسې همدا ډول اوربند مات کړي، نو د سولې خبرو کې به شامل نه وي. د دې ترڅنګ د جون لومړۍ نیټې پورې یې کلابندو سیمو ته د لاسرسۍ غوښتنه کړې، او ویلي که دا کار عملي نه شو نو دوی به د الوتکو له لارې مرستې ورته رسوي. بلې خوا ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ټینګار کړی چې دوی په جګړې کې د هیڅ خوا ملاتړ نه کوي، او یوازینی هدف یې د ترهګرو پر ضد مبارزه ده. د سولې نړیوالې ادارې یو څېړونکي پیری کیمک وایي
We need to make it clear that there is no give in terms of our desire and frankly our demand that Bashar
متفقاده چې دا واضح کړو چې د بشر لسد لخوا د غوښتنو او شرایطو پوره کول په دې پروسه کې شامل نه دي. هغه وایي ک نړیوال طاقتونه ونه توانېدل چې تشدد کم کړي، نو بشری مرستې کول شي چې زیات کړي تر څو د سوریې جنگ ځپلې خلکو شغورنه وشي. ځینې هیوادونه د امریکا نه غوښتنه کوي چې د سوریې سیاسي بحران ختمولو لپاره دې سخت ګام پورته کړي، او دې جګړه ته د پای ټکی کېږي.